دغه سند کې به موږ هغه ټوله په تفصیلي ډول سره د دوی دندې د دوی جوړښت ټول شان په ښه ډول سره زده کړو. ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې دغه کوم نوټونه چې دي کوم درسونه چې تاسو ته ویل کېږي هغه د ځان سره په صحیح ډول نوټ کړئ او زده کړئ. همرا ساسی نننی درس دی د دریم صفه څخه تر یولسم صفه پورې به دوام وکړي او ډېر یو ښایسته موضوع ده چې مایکروسکوپ او د حجرې مطالعه مشترشه. تاسو حجره یا ژونکا یا هم سل چې موږ وایو دوی دغه کوم موضوع چې ده په اووم ټولګي کې زموږ لومړنۍ موضوع وه. موږ تاسو ویلي وه چې د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز واحد دی، یعنې ژوندي موجوداتو اصلي واحد دی چې ټول ژوندي موجودات چې دي د حجرې یا سل څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي جوړ سوي دي. حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو اساسي او کوچنی واحد دی چې د ژوندیو ژوند ټولې حیاتي پروسې پکې ترسره کیږي او دا چې دی د ژوند د جوړښت او فعالیت بنسټ دی. او ټول ژوندي موجودات یا د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي چې د یو حجروي موجودات لکه بکتریاوې او ځینې چې دي د ډېرو حجرو څخه جوړ سوي دي چې د کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي لکه انسانان او حیوانات. او حجره چې د سل چې دی هغه د لاتیني کلمې سلا څخه اخیستل سوی دی چې د تش ځای کور په نامه معنا سره دی. او کله چې دغه کوم حجره چې وکتل سوله ځکه د سل نوم ورکړل سو ځکه چې په هغه کې هغه یو مړه سوې حجره وه او داخلي محتویات یې ټوله له منځه تللي وه. تاسو د حجرې کشف تاریخچه او حجروي نظریاته د حجرې کشف چې دی هغه د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې ترسره سو چې ده د کاک نازک لرګی راواخیست یا تر مایکروسکوپ لاندې ولیدی. هغه چې کله د مایکروسکوپ لاندې دغه د کاک پاڼه ولیدله دې ته متوجه سو چې په نوموړې پاڼه کې کوچنۍ خالیګاوې وجود لرلې نو ځکه دا خالیګاوو ته د سل نوم ورکوي. وروسته په 1855 کال کې یو بل عالم چې د فلیکس دو جارډن په نامه سره یادېدی هغه راولاړ سو ژوندۍ حجرې چې شکل تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او تر هغه درې کاله وروسته یو بل عالم وو چې د شلایډن په نامه سره یادېدی دغه آلماني عالم نباتي انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او دغه نظریه یې وړاندې کړل چې نباتات هم له حجرو څخه جوړ سوي دي. وروسته بیا په 1890 کال کې بل آلماني عالم چې د تیډر شوان په نامه سره یادېدی هغه حیواني انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او خپل نظریه یې وړاندې کړه چې ټول حیوانات چې دي هغه هم د څه څخه جوړ سوي دي د حجرې څخه جوړ سوي دي. او وروسته بیا په 1890 میلادي کال کې د هوګون موهل په نامه عالم وو چې د په حجره کې روشانه لزجي مایع ولیدل چې هغه لزجي مایع ته د څه نوم ورکړي د پروتوپلازم نوم ورکړي. او بالاخره په 1880 میلادي کال کې حجروي ویش د والټر فلمنګ په واسطه چې سو کشف کړل سو چې په حجرې چې دي هغه د مخکینی حجرو څخه چې کېږي نوي حجرې چې دي هغه د پخواني حجرو څخه د حجروي ویش په عملی کې لاسته راځي. دغه هغه نظریات وه چې په اووم ټولګي کې موږ ویلي وه چې مختلف عالمان او لاس مختلف نظریات یې وړاندې کړله چې د دغو ټولو نظریو څخه بالاخره درې نظریې چې د حجروي نظریو په نامه نن ورځې پورې یادېږي یا هم سل تیوري په نامه سره یادېږي دغه درې نظریې د ټولو د موضوعاتو په راټولولو سره وویل سولې. لومړۍ نظریه دا وه چې هره حجره چې د حجره چې د موږ وایي د ټول ژوندي موجوداتو چې دی بنسټیز واحد دی اساسي واحد یې دی. دوهمه نظریه دا وه چې ټول ژوندي موجودات چې دی یا به د یوې حجرې څخه جوړ سوي او یا هم د ډېرو حجراتو څخه به جوړ سوي. او درېیمه نظریه یې دا وه چې نوې حجرې چې دی هغه د حجروي ویش د عملیې په ترڅ کې د پخوانیو حجرو څخه لاسته راځي، یعنې موږ وایي د حجره چې ده د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد هم دی. نو موږ د دغو ټولو نظریو په نظر کې نیولو سره دغه حجره داسې تعریفولی سو چې د حجره چې ده هغه د ژوندۍ موجوداتو جوړښتیز، وظیفوي، تکثري، او بنسټیز واحد دی، ځکه چې د نسل ډیرښت هم د دغه حجرې په واسطه صورت نیسي. او لکه څرنګه چې موږ وویل، حجره چې د ځینې چې دي موجودات چې دي هغه د یوې حجرې څخه جوړ شوي وي چې د یونیسلولر په نامه سره یادیږي، لکه بکتریا، وایرس او داسې نور. او ځینې چې دي د ډیرو زیاتو حجرو څخه جوړ شوي چې هغه د کثیر الحجروي یا کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي، یا هم ملټي سلولر په نامه سره یادیږي، لکه انسانان، نباتات، دا ټوله چې دي د چې څخه د ډیرو حجرو څخه جوړ شوي دي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې وویل سوله مخکې له دې چې حجره کشف شي، مایکروسکوپ کشف شوی و چې د مایکروسکوپ په واسطه حجره چې د خپله کوچني جوړښتونو چې هغه ولیدل سوله. مایکروسکوپ موږ په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې مایکروس د کوچني په نامه سره، او سکوپین یا سکوپ چې دی د لیدونو په معنا سره دي. چې دغه مایکروسکوپ په واسطه ډېر هغه ذره‌بیني کوچني اجسام چې د لیدلو وړ نه وي هغه موږ ته چیکي خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په اسانۍ سره هغه ووینو. د مایکروسکوپ تاریخ چیرته راځو؟ مایکروسکوپ چې دی هغه داسې دقیق معلومات چې دی معلومه نه ده، خو داسې ویل کېږي چې دا چې لومړی ځل دپاره ساده مایکروسکوپ چې و هغه د دوو عالمانو، هالندي عالمان و چې دی خپله عینک جوړوونکي و، یعنی عینکې چې کولې جوړول، چې یو د جوهان په نامه سره و او بل یې هم د زکریا جونز په نامه سره و. دوی دغه دوه عالمان راولاړ سوله په یو ټیوب کې، د دوی داخل کې دوی عدسیې ځای پر ځای کړلې چې د دغه عدسیې په واسطه کوچني شیان شي کېدل، خپل تر اندازې غټ ښکاره کېدل، چې دوی چې دي د مایکروسکوپ د لومړي جوړونکو په نامه سره چې کېږي یا مثال یادیږي. او دی مثال دغه کم په دغه مایکروسکوپ په واسطه بیا نو عالمان راولاړ سو ډېر کوچني موجوداتو باندې خپل مطالعات شروع کړل، چې د هغه څخه درې مشهوره عالمان چې دي، یوې لیون هوک دی، مالپیګي، او بل یې هم رابرټ هوک دی. دغه درې عالمان چې وه ډېر مشهوره و چې دي د دغه کوچني اجسامو باندې خپل مطالعات کوله. لیون هوک چې و هغه دغه د شیشو په توژلو او سیقل کولو سره د مایکروسکوپ یو قوه لاسته راوړه چې د لومړي ځل لپاره د باکتریا او پروتوزوا هغه چا کشف کړله، لیون هوک کشف کړله. او همدارنګه په د دې سره سره د چونګشي د چیچی په لکۍ کې د وینې جریان هم ولیدی. بل مارسیلو مالپیګي چې دی هغه بیا د مایکروسکوپ په واسطه د چونګش په سږو کې د وینې جریان ولیدی. او رابرټ هوک چې دی چې په 1555 میلادي کال کې د خپل د مایکروسکوپ په واسطه چې کوم تجربې کړې وې هغه آثار یې ټوله د مایکروګرافیا په کتاب کې چې کړله خپاره کړله. راځو د مایکروسکوپ ډولونه ته. راځو مایکروسکوپ چې دی عموما په درې ډوله ویشل سوی دی چې د دغو په واسطه موږ چې کو ذره‌بیني موجودات وینو. لومړی چې دی ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ چې دی یا ذره‌بین چې ورته ویل کېږي، ذره‌بین یا هم ساده اپټیکی وسیله ده چې د شیانو غټوالی، زیاتوالی تر څو کوچني جزئیاتو په ښه ډول ولیدل سي د دغه لپاره استفاده کیږي. او دا وسیله د مهذبې عدسیې څخه جوړه شوې ده چې د شیانو انځور غټ او واضح ښکاره کوي. په ذره‌بین کې چې دی مهذبه عدسیه وجود لري، مطلب د دوی په جوړښت کې چې اصلي برخه ده او د رڼا وړانګې راټولې کوي او د شیانو انځور غټوي، او د لاس نیولو برخه ده چې د ذره‌بین د دغه په واسطه د لاس نیولو په برخه کې موږ چیکول څه نیولی سو. او ذره‌بین چې دی موږ د حشراتو، نباتاتو، د دوی د جزئیاتو په مطالعې کې موږ ورڅخه استفاده کولی سو. همدارنګه د متن په لوستلو کې چې ډېر متنونه د ویلو وړ ونو سي، ډېر کوچني وسي هغه موږ په لیدلی سو، ویلی سو. او په ساینس او څېړنیزو کارونو کې د نمونو په معاینه کولو کې هم ورڅخه استفاده کو. بل چې دی دوهم ډول چې دی هغه مرکب مایکروسکوپ دی یا نوري مایکروسکوپ دی چې موږ په مکاتبو کې د دغه مایکروسکوپ څخه استفاده کو. معمولا چې دی په دې کې دوه عدسیې ځای پر ځای کړل سوي دي چې یوې د سترګو عدسیه ده چې د هغه لارې موږ چشي کوو، هغه مثال په هغه ځای کې سترګې ږدو تر څو چشي وکړو، خپل هغه کوم تجربه چې دی یا پر کوم شي چې موږ مطالعه کوو هغه ووینو. او بل یې د شي عدسیه ده یا هم ابجکټیو چې پر هغه چشي باندې، پر هغه ژوندي موجود باندې کښېښول کېږي یا پر هغه ماده باندې کښېښول کېږي. او چې دغه د دې لارې موږ کولای شو دغه کم خپل مطالعات چې دا یا کم شی چې دی هغه چې کو خپل تر اندازې لوی وینو او د کوچنی اجسام د لیدلو لپاره د اویل ایمرژن په نامه یو ډول ابجکټیو کارول کیږي چې هغه ونیوي اکس قوه لري چې د مثال د دې قوې په واسطه د خپل شی چې کوي غټ ښکاره کوي او بل چې دی د مایکرو میتر د اکولر مایکرومیتر د پنامه یو ګر جوړښت دی چې هغه بیا د سترګو په برخه کې د سترګو د عدسیې په ځای کې ورکول کیږي او خپل اصلي شی چې دی او دوی خپل په ځان کې اندازې لري چې د مایکرون په واسطه اندازه کیږي او یو مایکرون چې دی هغه موږ وایو د ملي متر یو پر زرمه برخه ده چې موږ ته یو شی چې کوي هغه غټ ښکاره کوي او که چیرې مثال موږ یو ملي مایکرون په نظر کې یو ملي مایکرون له یو پر زرمه مایکرون یا هم لس په تاند منفي درې مایکرون سره مساوي دي. ورپسې راځو د مایکروسکوپ بل ډول چې د الکترون مایکروسکوپ په نامه یادیږي هغه یادو. الکترون مایکروسکوپ چې دی دا د مایکروسکوپونو تر ټولو لوی جوړښت دی چې لومړي ځل لپاره د نول او روسکا په واسطه چې دوه جرمني پوهان وه د دوی په واسطه اختراع سو. دوی چې دی خپل یو جسم چې دی خپل تر اصلي اندازې 250 زره چې کوي غټ ښکاره کوي یعنی په دې ډېر هغه کوچني موجودات چې نه لیدل کیږي موږ د دې په واسطه چې کولی سو لیدلی سو. الکترون مایکروسکوپ چې دی یو پرمختللې اپټیکي وسیله ده چې د الکترونونو د وړانګو په مرسته د شیانو ډېر کوچني جزئیات په لوړ وضاحت او لوړ غټوالي کې څرګندوي او دا د رڼا مایکروسکوپ په پرته له 2000 زره چنده پیاوړی دی یعنی د نوري مایکروسکوپ څخه دی څو چنده قوي دی او د اتومونو او مالیکولونو په اندازه کوچني جوړښتونه په دې کې کیږي لیدل کیږي یعنی کم اتومونه الکترونونه مالیکولونه دا ټول چې د دغه مایکروسکوپ په واسطه لیدل سوي دي کشف سوي دي. د الکترون مایکروسکوپ چې دی هغه په ځان کې مختلف ډولونه لري چې یو ډول چې دی د انتقال الکترون مایکروسکوپ دی چې د ټي ای ام په نامه سره یادیږي چې د الکترون وړانګې د یو نازکې نمونې له لارې تیریږي او د داخلي جوړښتونو په یې په ډېر تفصیل سره چې کولی سي مطالعه کیږي او دوهم ډول چې دی د سکین الکترون مایکروسکوپ دی چې د اس ای ام په نامه سره یادیږي چې د نمونې سطحې سکین کوي او درې اړخیزه انځور تولیدوي او بل دی د سطحې جوړښتونو مطالعه لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. د دوی د الکترون مایکروسکوپ ځانګړتیاوې چې دی موږ وایو د غټوالي کچه ده چې ده تقریبا 2 میلیونه چنده پورې چکی شان مشته غټ ښکاره کوي او د روشانتیا لپاره رڼا پر ځای الکترون کاروي تر څو هغه روشانه معلوم شي. دا و چې د الکترون مایکروسکوپ زموږ اساسي موضوع پر دغه ځای باندې پای ته رسیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده حجره تعریف کړي او په څو ډوله ده نومانیې واخلي. دویم سوال حجروي نظریه کومې دي یعنی کومې نظریې چې وړاندې کړې وې په آخر کې هغه درې نظریې تاسې ووایاست او اخرنۍ پوښتنه مایکروسکوپ په څو ډوله دی بیان کړي. تاسو ټول د تاسو څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلی لرم چی جور و غاوسیت من بیست شروع غلاست بوله سم تولگی و سلر بشتم لوسته نن روز رازو مجا او تاسی پا گلرون که نباتاتو که تکسر واینه گلرون که نباتات پا صده و صده دیرشت کوی لکسر انگه چی پا تیر لوستونو که مجا او تاسی ویلی و چی دزمه که پر مخ دیر فیسدی چی دا حقا گلرون که نباتاتو نیواله دا چی پا حقا که دیر دولو نلری دوی چی دی خپل دا زر رکشون که رنگونو او شیره لروی خپل دا کم حیوانات حشرات چی دی حقا هم زن تجذبی او دا دوی سخه پا مختلف و برخو که هم دا مثال دا زیاده پاره او د زینتی شانو په جوړولو کې ګټه ځنی اخیستل کیږي. یعنی د دې مختلف ډولونه چې دي په مختلفو برخو کې د استفادې وړ دي. او د ځمکې پر مخ 80% چې ده هغه ګلرونکو نباتاتو تشکیل کړی دی. ګلرونکي نباتات چې دي خپل په ځان کې د زیایي ترکیب، مثال د دوی شین رنګ برخه چې ده هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه خپل د ځان لپاره خواړه چمتو کوي، چې په دې کې موږ ویلي وو چې خپل نباتات چې دي د اوتوتروف په جملې کې شامل دي، یعنی دوی کولی شي چې خپل خواړه خپله آماده کړي. همدارنګه د دوی یو بل ښېګڼه دا ده چې ګلرونکي نباتات دوه ګونې القا لري، یعنی په دې کې نارینه او ښځینه جنس وجود لري چې د هغه په واسطه نوی نبات رامنځته کیږي. زموږ نننۍ موضوع د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې دوام کوي. تاسو د ګل برخې اجزایې وایو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وویله چې په تخم لرونکي نباتاتو کې زوجي تکثر کې موږ او تاسو ګل تر بحث لاندې نیسو، ځکه چې ګل چې دی هغه خپل د جوړښت له مخې دی کولای شي چې په دې کې هم نارینه او هم ښځینه جنس وجود لري، او دی کولای شي چې یو نوې تخمه یا نوی نبات دغه لارې رامنځته کړي. د ګل برخې یا اجزایې چې دی خپل ګل د ساقې یو برخه ده چې د ساقې څخه دوی واده کوي، او دغه ګل چې دی دوی عموما دوی برخې لري چې یو د ګل لکړی ده یا هم پیریکل ده، او بل چې د ګل دغه د اصلي برخه مثال پرسیدلې برخه ده چې د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې په دغه اصلي برخه کې کاسبر ګلپانې د تسکیر آله او د تانیس آله پکښې کې واقع ده. کاسبر ګلپانې چې دی هغه د ګل جسمي مرستندوی پانې دي، همدارنګه د تسکیر او د تانیس آله چې هغه د جنسي غړو څخه عبارت دي، یعنې د دغو غړو په واسطه یو نوی نبات رامنځته کیږي. تاسو د دې کوم جوړښتونه چې دي هغه موږ تاسو په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو کاسبرګ. کاسبرګ چې دی په انګلیسي کې ورته سیپلز وایي، چې د ګل د جوړښت مهمې برخې ګڼل کیږي، او دوی عموما خپل په ځان کې شین رنګ لري، او د ګل د غونچې په لومړی پړاوونو کې د هغې ساتنه کوي. کله چې ګل مثال غوړیږي، کاسبرګونه شاته ځي او ګلپانه ښکاره کوي، او د کاسبرګونو مجموعه چې ده د ګل د کاسې په نامه سره یادیږي، چې د ګل د نورو برخو لپاره محافظتي چوکاټ برابروي. کاسبرګونه چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه د جملې څخه یو د ګل د غونچې ساتنه ده، د ګل د جوړښت ملاتړ دي، او د ګرد افشاني په بهیر کې مرسته ده. یعنی که چیرې ګرد افشانی موږ وایي، که څه هم کاسبرګونه چې دي عموما شین رنګ لري، او په ځینو نباتاتو کې دوی خپل رنګونه مختلف رنګونه لري، او د ګلپانو پسې د حشراتو په جذبولو کې دوی مرسته کوي، چې دا د ګرد افشانی بهیر ته وده کوي. یعنی کله چې ګرده افشانی مثال صورت نیسي، د ګرده د تانیس یا د تسکیر آلې څخه چې کومه ګرده ازادیږي، هغه تر تانیس آلې پورې تر تخمې پورې ورسوي. ورپسې د دې خپل د کاسبر چې دی یو خاص جوړښت موږ او تاسو ویل لري، په ځینو ګلونو کې چې دی کاسبرګونه او ګلپانې په رنګ او جوړښت کې ورتهوالی لري، چې په دې حالت کې دوی ته تیپل وایي، او دوی چې دی خپل عموما د پاڼو په څیر جوړښت لري، خو د ګل د ځانګړو اړتیاو لپاره تخصص دوی موندلی دی، او دوی ممکن کېدای سي په جوړښت کې او اندازه او رنګ کې یو د بل څخه توپیر ولري، چې دغه توپیرونه د نبات د مثال د دوی د غزین نباتات د دوی نوي او د هغوی د چاپیریال پورې اړه لري. ورپسې راځو موږ او تاسې ګلپانه پیژنو. ګلپانه چې ده په انګلیسي کې ورته پیټل وایي، چې د ګل رنګینې او ښکلې برخې دي، چې د ګل د تاج په جوړولو کې برخه اخلي. دوی عموما د حشراتو او نورو ګرد افشان مثال لکم چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو موجوداتو د جذبولو لپاره روښانه رنګونه او ځانګړي بویونه لري، تر څو د ګرد افشانی په بهیر کې دوی ته چې وایي مثال د کم حشرات یا کم عاملونه چې ګرد افشانی په واسطه صورت نیسي، هغوی خپل ځان ته جذب کړلی شي. یعنی د دې څخه موږ وایو چې د دوی اساسي دنده چې ده هغه د ګرد افشان مثال د کوم کس ژوندی موجودات چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو جذب دی، د ګل د داخلي برخو ساتنه ده، همدارنګه د ګل ښکلا زیاتوالی دی، د ښکلا بوی او د شیرې همدارنګه د مثال دوی چې دی په دغه خپل په ښکلا سره کولای سي چې خپل ځان ته دغه حشرات جذب کړلی سي. او د ګل پاڼې د ګلپاڼو جوړښت چې دی هغه هم خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري، مختلفې دي. مثال که چیرې موږ ته رنګ ته راسو، ګلپاڼې چې دي په مختلفو رنګونو کې شتون لري، لکه سره، ژر، شین یا هم نیلي او نور رنګونه. او دغه رنګونه چې دي د ګردافشان، مثال د ګردافشان نوونکو د جذب لپاره مهم دي. همدارنګه شکل او اندازې د بوی څخه دوی ټوله یو د بس څه شي لري فرق لري، چې دا به تاسو خپل په چاپېریال کې په زیاته کچه مثال ګلګلاب یا هم مثال ریحان دا ټوله مو لیدلی اوسه. ورپسې د ګلپاڼې وروسته موږ او تاسې د تسکیر آله پیژنو. د ګل د نارینه دغه برخه چې ده، د ګل د نارینه تولیدي برخه ده چې د دغه برخې ته سټامین هم ویل کېږي. او سټامین چې دی د ګل د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې د ګردې تولید او خپرولو دنده سرته رسوي. سټامین چې ده خپل په ځان کې دوه برخې لري، چې یو انټر دی بل یې فلمنت دی. د انټر برخه چې ده دا د سټامین مثال د سر برخه ده چې د ګرده د ګرده اچونې چشکیږي پکښې کې صورت نیسي، یعنې ګرده په دغه برخه کې پخیږي او ذخیره کیږي. بل چې ده د فلمنت برخه ده، دا چې ده خپله یو نری ډنډ دی، ډنډونه یې دي، ساقي دي چې د انټر ملاتړ کوي، هغوی استواره ساتي او هغه په مناسب ځای کې ساتي تر څو د ګردې خپرولو پکښې کې چشه سي اسانه سي. د سټامین دندې چې دي هغه د ګردې تولید دي او د ګردې خپرول دي. یعنی ګردې تولید چې خپله د انټر چې دی د میوسس پروسې له لارې ګرده دانې تولیدوي، چې دا دانې د نبات د نسل تولید لپاره ډېر مهم دي. او کله چې دغه ګل بشپړ وده وکړي، د انټر چې کېږي مثال خپل په ځان کې یو چاک پیدا کوي، چاو دي، او ګرده دانې پکښې کې چې کېږي ازادېږي، چې دغه دانې د باد، حشراتو یا نورو ګردافشانونکو په مرسته د ګل ښځینه برخه یا پیسټل ته ځان رسي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هغه وروسته د تسکیر آلې وروسته د ګل ښځینه تولیدي برخې یا پیسټل وایو. پیسټل چې دی د ګل ښځینه تولیدونکي برخې پیسټل په نامه سره یادیږي، چې د تخمدان، سټیګما او سټایل څخه جوړ ده. یعنی خپل په جوړښت کې دوی خومدان، سټیګما او د سټایل برخه لري، چې دغه برخه موږ تاسې وایو چې کومه دنده سرته رسي. اول راځو د سټیګما برخه ده. د پیسټل پورتنی برخه چې ده هغه مثال یو سوشناکه ماده لري او دوی عموما د ګردې دانو د نیولو او جذبولو دنده سرته رسي. ورپسې د سټایل برخه چې ده دا یو نری دندې ته ورته جوړښت لري، چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي او د ګرده دانو د انتقال لپاره دوی لاره برابروي. یعنی کله چې د تخمه ګرده چې ده هغه د سټیګما په برخه کې ونښلول سي، هلته په یو څه اندازه دوی څه کوي وده کوي. وروسته د سټایل برخه دغه ګرده د سټیګما د برخې څخه اخلي او تر تخمې پورې رسوي. ورپسې د تخمدار برخه ده. د تخمدان برخه چې ده هغه د ټول اساسي دنده سرته رسي. کله چې د پیسټل او دا خپله د پیسټل په ښکته برخه کې ځای لري، چې د دې په برخ داخل کې د تخمدان په داخل کې تخمه وجود لري، چې کله ګرده تر دې پورې ورسېږي، د دې تخمدان سره القا کېږي، یوځای کېږي او ورڅخه یو نوی تخمه رامنځته کېږي. یعنی په ساده ډول موږ وایو چې پیسټل چې دی هغه ډېر اساسي دندې چې دی هغه یو د ګرده دانو نیول دي، د ګردې دانو د انتقال دي، همدارنګه د تخمونو تولید دي، چې موږ او تاسې وویل چې په کومه برخه کې ګرده دانه نیول کېږي، په کومه برخه کې ګرده دانه تر تخمدانه پورې رسېږي، او کله چې تخمه مثال تولید سي په کوم برخه کې، یعنی تخمدان پورې چې کله ګرده ورسېدل په هغه برخه کې القا کېږي، وروسته ورڅخه نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو د ښځینه ګامېټ او تخمې د تشکیل وروسته موږ او تاسې دوه ګونې کوم زوجي تکثر چې دی هغه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل چې په نبات کې چې دی هغه د تانیس او د تسکیر آله دواړه لري، یعنی مذکر ګمیټ او ښځینه ګمیټ چې دی دواړه پکښې کې وجود لري، چې مذکر ګمیټ یې ګرده او ښځینه ګمیټ یې تخمه تشکیلوي، چې په دې سره کله چې دغه دوی ګرده او ګرده تر تخمې پورې ورسېږي، هغه یو د بل سره القا کېږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي، چې د دوی کوم جوړښتونه چې دي هغه موږ او تاسو پیژندل. یعنی په ګول کې چې دی زوجي تکسر صورت نیسي چې په لومړی موضوع کې هم د دې یادوري مو وکړله. اوس نو راځو موږ او تاسو وایو چې دغه زوجي تکسر په څه ډول سره صورت نیسي. راځو موږ وایو خپل په نبات کې دغه د مذکر ګمید د ګرددانو په دننه کې موقعیت لري چې کله د ګل د نارینه تولید برخه یعنی استامین په انټر کې چې څه تولید سي بیا د دې څخه ښځینه برخه ته ځان رسوي چې په دې کې د ګرددانو جوړښت مثال اول مذکر ګمید تولیدوي یعنی د انټر په برخه کې د استامین سره د سر برخه د چمر ول په هغه کې ګرددانې تولیدیږي او ذخیره کیږي او تر څو پر ځان رسوي تر د سټیګما تر برخه پرې د ښځینه ګمید تر مرخې پرې ځان د پیچل تر برخې پرې ځان رسوي چې بیا موږ وایو دغه د مایکروسپورس په انټر کې چې دي ځانګړي حجرات د میوسس پروسې له لارې مایکروسپورس تولیدوي چې دغه حجرات هیپلوئید ان کروموزومونه لري یعنی نیم نیم کروموزومونه وروسته ګرددانی چې دي دغه ګرددانه چې ده هغه دغه مایکروسپورس د میتوسس د پروسې له لارې وده چې کله وکړله په دغه کې چې کیږي دوه حجرې لرونکي ګرده دانو باندې بدلیږي اور پسې جنریټیو سیلز دي چې دا جنریټیو سیلز چې د حجرې د میتوسس لاله دوه سپرم حجرې یا مذکر ګمیټونه تولیدوي وروسته د ټیوب حجرې یا ټیوب سیل په واسطه د حجرې د ګردې چوبونو په جوړولو کې مرسته کوي چې د ګردې دانو د القا پروسې لپاره ډیر مهم دي اوس نو راځو د ګردې دانو د انتقال او القا بهیر وایو کله چې مثال دا موږ ول د ګردې افشانی یا د ګردې د ټیوب جوړونی په واسطه د چې کېږي القا کېږي یو سره مثال د ګرد او تخمه یو ځای کیږي چې ګرد افشانی چې د موږ او تاسو په ژوند کې د چې د خپل د ګرد دانی چې د باد حشرات یا نور ګرد افشانونکو په مرسته د ګل شې زینه برخې یعنی استګمات انتقالیږي ګرد ټیوب جوړونه چې د هغه موږ وایي کله چې ګرد دانی په استګما کې ځای پر ځای شي ټیوب د حجرې وده کوي او یو ګرد ټیوب جوړوي چې د سټایل لاري تخمدان ته رسیږي اوس ورسته جنریټیو حجره چې د دوه سپرم حجرې تولیدوي چې د ګردې د ټیوب له لارې تخمدان ته داخليږي لومړی سپرم حجره چې د تخمچې یا اوویل د هغې حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوت دوه ان ډیپلوئید جوړوي چې ورسته په جنین بدلیږي بیا دویم سپرم حجره چې د تخمچې د مرکزی حجرې سره یو ځای کیږي او درېګونی یا درې ان اندوسپرمز جوړوي چې د جنیل لپاره د تغذیه مواد د چیکي برابر وي یعنی په لاندې ډول سره موږ ویلای شو چې مذکر ګمیټونه چې د سپرم حجرې د ګددانو په دننه کې تولیدیږي او د ګدافشانی او القا پروسه له لارې د ګل شزینه برخه ته لیږدول کیږي چې څو نوې نبات شکی تولید کړي دا چې څو د ګددانو مثال کم القا چې ده یعنی انتقال او القا موږ تاسو وپیژندل چې دې په څه ډول سره د ګرده تر تخمې پرې ځان رسوي دا ورځ موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع انشاءالله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستي اوسې په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د ګل برخې یا اجزاوې په لنډ ډول واضح کړي دویمه پوښتنه ده ښځینه ګمیټ او د تخمې تشکیل څه ډول دي اخرنۍ پوښتنه ده زوجي تکسر په نباتاتو کې په لنډ ډول واضح کړي ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه